افغانستان کې د مزدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کوو. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس لید شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. د بې وزلۍ د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر مل ولی خان و اعلان وکړ چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره به په پېښور کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. مل ولی خان دا خبره په سوات کې یوې ولسي غونډې ته وکړه. د ویل طالبانو افغان نجونې یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړی. نو ګوندې غواړي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیزي. د وویل چې دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکوونکي او امنیت ساتونکي د دغه انسټیټیوټ ښوونکي روزونکي کارکوونکي او امنیت ساتونکي به خزیوي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت یو چارواکی وایي د کابل جلال آباد په پرونی پیښه کې د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون درې تنه مړه شوي او شپږ نور ژوبل دي. د دې وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې نن لیکلي چې پرون مازدیګر په ماهیپر کې یو موټر له لوړ سړکه لاندې راولوي چې ورسره تیږې او خاورې وښویدې. د حق شناس په وینا د دې پیښې له کبله د موټر درې سپرلۍ مړې شوي او وړو او کوچنیو تیږو سړک بند کړ. د کابل جلال آباد سړک د لنډ وخت لپاره له بند شوی و چې وروسته پرانیستل شو. پاکستانی رسنۍ وایي په کراچۍ کې پرون دوه افغانان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د کراچۍ د پولیسو مشر زهین شفیق صدیقي رسنیو ته ویلي نامعلومو وسلوالو د جمال الدین او حیات الله په نومونو دوه ورونه د سمن آباد په سیمه کې وویشتل. د ده په وینا د پیښې قربانیان د افغانستان اتباعو او د کراچۍ په سهراب ګوټ کې اوسېدل. صدیقي دا پیښه هدفي وژنه وبلله خو وویل چې تر اوسه پورې د دې برید د انګیزې په اړه څه نشي ویلی. آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی یو سل یو اتیا رایه ترلاسه کړې. زرداري په 2018 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسین کم وایي د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په څو ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو لږ تر لږه 28 بې پیلوټه الوتکې ویشتې دي. سین کم په خپله تازه خبر پاڼه کې چې د تیر ماښام یې خپره کړې ویلي د دغو بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هېڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړۍ زیانمن شوې وي. له بلې خوا د حوثیانو د پوځي څانګې ویندوی په یوه بیان کې ادا کړې چې په بې پیلوټه الوتکو یې د امریکا پر جنګي بیړیو برید کړی دی. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې وسلوالو کسانو پرون په یوه ښوونځي کې 15 زده کوونکي یرغمل کړي. تر دې کابوت 8 ساعته مخکې په یوه بله ورته پیښه کې نږدې 300 زده کوونکي او ښوونکي یرغمل شوي وو. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د ښوونځیو د زده کوونکو برمته کېدا په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په 2014 میلادي کال سخت دریزو اسلام پالو د چیپوک ایالت په یوه کلي کې تر 200 ډېر نجونې زده کوونکي تښتولې وې. او یو روسي چارواکی وایي د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه د روسیې د کورسک سیمې د تیلو پر زیرمتون لویدلې چې له کبله یې اور لګېدلی. د پیښې سیمه د اوکراین پولې ته څیرمه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډیری افغان نجونې هم دغه وضعیت مهیلې کړي دي.
موږ هیله کرا کرا په مړه کېدو دي ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول هغه اوس هغه هم هېر شول.
په دې اړه به د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره وغږیږو. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري د لوړې د مراسمو په اړه به نور معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د دې هیواد په زیان بللی دي. دا به هم واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې له 1500 زیاتو کورنیو سره د مرستندویو مسؤول خوا مرستې شوي، هغوی چې مرستې ترلاسه کړې خوښ دي.
خو ډېر خوشحاله یو د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي، ډېر خلک خوشحاله دي، ډېر خلک خوښ دي.
د خوست د صبریو ولسوالۍ اړوند د سفرې سیمې په غرونو او غونډیو کې بیا لسګونو ځایي خلکو د نیالګیو کېنولو ولسي اشارونه پیل کړي دي.
دا ساحه یو ډیره خاص ځنګلیزه ساحه وه، په تیر وختونو کې یو څه ووهل شو دی. ولسونه لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیالګیو کېنولو ته اړتیا ده.
یا خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو و مورز ځانګړي پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو خونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو ویلي افغانستان او د افریقا یو برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شهر روان دي. د سازمان په تازه راپور کې ویلي یو شمیر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسب شرایطو کې پر مختګ کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بنین په شاته کړی دی. یو شمیر خونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي افغان نجونې او میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شهر روانه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو خونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپل اکسپانه خپور کړی ویلي، افغانستان او یو شمیر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي، په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو چې ځوانې میرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي، تر 2022 کال پورې د پورتنی ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2 سلنې ته راټیټه کړې. افغانستان، بنین او نایجیریا په دې برخه کې په شاته کړی دی. په راپور کې راغلی، افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 15 سلنه ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډیرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه،
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډیریږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګم داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوسنا چې د پلازمېنې کابل د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل،
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشاره سره لیکلي، دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلینی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. هغه له امیر زیاته کړې، د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي. خود طالبانو حکومت تل خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و مریدل چی یونسکو وای سره لدی چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډیری افغان نجونې هم په راپور کې مواردل چې دغه وضعیت ډیرې ناهیلي کړي دي. د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوې ده. آغلی رحمت، خبرونې ته ښه راغلاست. د یونسکو راپور مو واورید چې وای د شمالي افریقا د یو شمیر هیوادونو په څیر افغانستان هم د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دی، یعنی شاتګ کړی دی، او وای چې ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر تقریبا 15% نجونې له ښوونځیو بهر پاتې دي. دغه وضعیت تاسو څومره ناهیلي کړي یاست، او آیا داسې کوم څرک لګیږي چې کم دوه اونۍ وروسته چې نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پیلیږي د ښوونځیو دروازې، د ټولو ښوونځیو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ اوسئ. لومړی خو افغانستان هم یو د هغه هیوادونو له جامې راغلی کوم چې بدبختانه پکښې کې د ښوونځیو دروازې چې دي د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي، هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوښتل راوښتل یا هم تغیر تبدیل د دې سبب کیږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه ښځې تجربه کړي. اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کیږي، موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو، بلکې هر وخت چې نوی کال شروع شوی دی، نوي نصابونه رامنځته شوي دي، نوی تعلیمي کال شروع شوی دی، بیا هم بدبختانه موږ خویندې په ترګو څخه وښکي بهیر یا وای چې موږ مکاتب باید خلاص کړي، مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده ته د مو پوری چې داسې هغه شرایط نه دي برابر د افغانستان د چینجرې د وم سنسټر بولسم ټو سنس پوری د خپل مکاتب ته ولاړ سي. نو دا غدرې کال کې چې یعنی دوه نیم کال حساب دریم کال کې دوی روان دي چې د دې مو پوری داسې یو نصاب نه سجور. لومړی د کتابونو په نصاب باندې دوی لیکيږي، وايي په دې کې کفر الفاظ لیکل شوی دي، دا ټول د کفر لور ته افغان مرمنې اړولیا او دې ته حسولې تر څو اسلام څخه واوري، دا خبر اصلا شتون نه درلود. دویم راځي د اسمو په حجاب باندې لګیږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګي به ورته اړول کېدل، دا خبره هم دروغ ده، ځکه دی فقط غواړي هغه خپل کم هغه دې فیصلې چې دي کوم چې د منولو وړ نه دي، فقط یو بهانه نه، یو بهانه او توله چې تر دې دمه په پد تختانه موږ په دې باندې نیت ونې دل چې د دوی سره خبرې وکړو، یا هم دوی مشتقنات راکې چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
آغلی رحمت، له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم دا دی. نړیوال ټولنه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه باید ورکړل شي، که هغه د زده کړې په برخه کې دي که د کار په برخه کې دي. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت لمخې د ښځو حقونه ورکوي، او وایي چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دو نیم کالو ته رسېدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي، او هماغه د تیرې واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تیرې واکمنۍ کې ښوونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي وو.
وګورو هغه وخت یعنی دوی چې کله رسیدلی وخت په واکمنۍ ته، هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و، مګر اوس که وګورو د ټول نړیوال توجه پر افغانستان ده. نو دوی
حتی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع هم له همدې سره تقریبا ډېره تړي.
بله، دوی په دې فکر باندې که چیرې اوس موږ خپل هماغه حرکات ترسره کړو، دلته خلک هم را باندې راپورته کیږي، نړیوال زبرځواکه هیوادونه هم شتون لري، نو د دې چې ډېر څه تر یو میاشت پورې به دوی ووسي، مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یوه بله خبره دوی ټینګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسې که چیرې مستقل وای تاسې په هره هفته تلویشت میلیونی دلاری کڅوړه نه اخستلای. تاسو چې وایس موږ مستقیل یو، تاسو په دې باندې توانی دلی وای چې د وسلو د پیر پلور کم، یعنی تاسو وسلې تر کول کېدلې هغه وخت په مودې ته حساب کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقله توګه هیوا ټول ګرځو. تاسو به د قطر په خبرو کې دې ته بیا هم درشه کړی وای چې کښېنی او د دې هیوا سرنوشت وټاکئ. دوی اصلا مستقله نه دي، کوم هیوادونه چې لاند د لاس لاندې چې دوی دي هماغه هیوادونه ودی ته مشورې ورکړي او د هماغه په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلی چې دی په افغان میرمنو باندې ترسره کوي، کوم بندیزونه چې دي هغه په افغان میرمنو باندې فقط ترسره کوي.
هغه رحمت د طالبانو چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې، په موږ باندې دا نړیوال د موضوع ډیر شار بي. څه فکر کوي د افغانستان اکثریت وګړي دا شینه غوړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او د دې ټولنې خلکو غوښتنه ته ولې دوی غاړه نه ږدي؟
زموږ زیاتره خلک اوس علم او تعلیم سره علاقه پیدا شوې ده. هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال اوسې، ځکه هغوی ته د تعلیم ارزښت وسور معلوم دی. هغوی ته د یو ډاکټرې، د یو استادې، د یو ژورنالیستې، د یو مدني فعالې ارزښت وسور معلوم شو چې واقعا ښځه هم کولی شي د هېواد په پرمختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان د دغه مور پلار هیلې وروژني، سبا ورځ دا ورځ لري نه چې بیا هم دوی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي چې ولې دا دوه نیم کاله د دوی په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې د هرې ورځې حساب به دوی ورکوي چې څنګه دوی افغان میرمنو په سرنوشت باندې لوبې وکړلې او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوي دي. هغه ورځ لري نه چې دوی به د هرې خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلوم ده چې دوی د کوم هیواد له خوا تربیت شوي دي او دلته راستول شوي دي.
مننه د نجونو د زده کړې فعاله اریا رحمت وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
مخکې خبرونه کوم اوریدل چې آصف علي زرداري نن د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زما همکار د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکل دلته په سټډیو کې سره دی. کاکل صاحب، په لنډه د ولسمشر د لوړې د مراسمو په باب راته ووایه او ولسمشر څه رول لوبوي هغه دغه څوکۍ؟
آصف علي زرداري نن د سیو څوخ مخکی د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخستې د خپلې چوکۍ او پرسمي به وسوس پلکار پایل کی او د دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړې شي. په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی. ډیر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسي پورا واکې درلود. د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واکو سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
بل خدای ته په پام چې په نوې ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري، غوندي مهمه ونډ لري، فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي؟
آصف علي زرداري ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي، د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي، یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي، د پاکستان د اردو په لاس کې دي، نو د اردو به ډیر غټ نقش وي. البته د یو داسې مخ دی، یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا اولسی چهره به ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي، نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کراته وایي چې د دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافي رایې ونه ګټلې، آیا د دې وړاندوینه کېدلې یا اټکل کېده چې دی به دغه څوکۍ ترلاسه نه شي کړلای؟ داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزي پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و. دا داغو دریز دی د محمود خان اڅکزي د ولسمشر چوکی ته کاندیدیدل دا له وخته معلومه و. هر چاته د تخپل معلومه و ځکه چې د ائتلافي حکومت رای چې دی هغه چې ته وشمیره په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
ډیره زیاته مننه از ما د مشل رادیو همکار عبدالحی کاکړو. بیا هم سیمه کې البته لږ څه لرې زو د منځني ختیځ د غزې وروستي حال په ارتباط د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان بللي. اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي له 15 میاشتو راهیسې عملیات کوي. خو د دغو عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې ډېر نور بې کوره شوي دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختري زیدلی پر ضد په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې یو ور بیا د تیر کال د اکتوبر د ومنټې له حملې وروسته له حماس سره د مقابلې لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاوه. خو د غزې د جګړې په اړه د بنیامین نتانیاهو د چلند په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګنا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې د ملکی وګړو د مرجوبلو د زیاتېدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلند له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرجوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یوه لویه تیروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خو د امریکا ولسمشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکی وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سخت دریځ دلیل حملې وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولسمشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اور بند وشي. خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د یو سلو لور دیش اسرائیلی یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربن موافقې ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په مصر کې له خبرو ووته او د یو لاند بهاله اوربن د ټینګېدو هیله نیمه خوا شوې. حماس د لوی چې د اسرائیل له لوري د تیرو 15 میاشتو په بریدونو کې 1,500 فلسطینیان وژل شوي او 2,500 نور ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسیدونکي کډواله شوي دي. له بلې خوا د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کام پرون شنبې وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امره وروسته په غزه کې د یوه موقتي پلیټ فارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیری د مدیترانی ختیځ ته استولې ده. سند کام پر خپل اکسپانکشلی غزې ته د بشری مرستو در رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان په څکم شپږ ډیر ساعتونو کې د اوبول لاري فرانک اس باسن بیری له ویرجینیا ایالت د مدیترانی ختیځ ته ورسوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګو ولایت کې په بي وزلو یو زرو یو سلو 55 کورونه یو باندې مرستندوی محصول خو مرسته ویشل شوې د څه باندې 3 ملیون افغانۍ او 15 داج منې مرسته په اړو کورونه یو باندې میدان وردګو ولایت په لومړي حسابي سودو مرکزی به سودو ولسوالۍ او میدان خار کې ویشل شوې دی. هغه چې د مرسته تر لاسه کړی هم خوښت خوای باید نور مرسته هم ورسره وشي.
د یو له 155 سړمنو کورنۍ سره یادی جمنی مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو موسسو له لوري تر سره سوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجنیر فرید الله ویل چې په لومړي حساب به سود او مرکزی به سود ولسوالیو کې ل 155 سړمنو کورنۍ سره 14 میلیون افغانۍ مرستې تر سره کړې. چارې کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 40,000 افغانۍ ورکول سوي دي. دی وايي یا د مرسته د فین په نوم د یو موسسې په مالی ملاتړ سوي ده.
ټوټال دغه کورونه ته د ژمنې مرسته البته چې د دې ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې هم درنګ نور ضرورت چې دی په 15 میلیون افغانۍ په حسابل او مرکزی بیسودو کې 1515 کورونه ته موږ نن توزیع لرو.
د دې ترڅنګ دغه ولایت په مرکز میدان شار کې بیا د 600 اړمنو کورونه سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان وردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یو موسسې لوري سوي ده.
دا د هر فامیل لپاره د هر کومک سهم لپاره د شپږ سو سهمونه تقریبا چې د 15000 ډالر په قیمت باندې دا مجموع قیمت یې 15000 ډالر دی او تقریبا چې 450 لک افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشتې لومړی نیټه تر 14 نیټه د واوري او بارانونو په پایله کې د غر شویدنی او سیلابونو راوتلو لامل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 تنه مرسیوي او 10 تنه نور ټپي اندي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته تر لاسه کړې زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
نو خو ډیر خوشاله دي، غوښتي به خلک سره صدا کوم کوسي ډیر خلک خوشاله دي، ډیر خلک خوښ دي. موږ خپل دیوال دي خلک کې موږ خلک نه موږ ولاکه یا پولا یا پټای است نه درم دا مخمراست دي مخه دل لاس مز دي دي میګي کو څه موږ سره دیوال به خلک ته کومه کا سره وکړي دا سي پیسو مخه موږ خبردار او پرسان او غره خلک
دا برسته راکړل مړ وزو وړ پړو غوړي پړو نه دی هغه بس په خلاص بلغه خلاص
دا غوښتنه لرو چې بس دغه سي مرسته نورې مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس معالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اٹکل سوي دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د خوست د صبری ولسوالۍ اړوند سپری سیمې په غرونو او غونډیو کې لزګونو ځای خلکو د نیالګیو د کینولو ولسی اشرونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان دغه سیمې خلکو سره د نږدې 40000 میوه لرونکو او زینتي نیالګیو مرسته کړې ده. د صبری د سیمې اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو کینول شو نیالګیو ښه نتیجه ورکړي. نور حال دی نجیب الله خیل پر پټ کې.
د خوست ولایت اړوند د صبری د لری پرتی سیمې اوسیدونکو د صبری په غړی ځ سیمه او حالت په پرتو سم او غونډیو کې د زرګونو نو یونانګوی د کینولو ولسی اشرونه پیل کړی دي. یادې پګړې او اشرونه چې څورز به دوام وکړي د نیالګیو د برابرولو په برخه کې ورسره د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې په مخه مرسته کړي او لمخ کې د نیالګیو د وبولو لپاره ځینې پاخه ډنډونه هم جوړ کړي دي. د صبرې اوسیدونکو بختور خان حلیم مشال روډیو ته وویل
4000 چې دا ماټک دي، 3500 چې دي بادوم دي، 6000 ننګروسي دي یا انار، 2000 غوړکی دي چې دا به د درې ورځې نیا شارپ جریان کې لکېږي چې عملاً تاسو وینئ چې ځوانان او سپینګیری روتلې دي دا د هپ خوانه شر روانده.
د خوست د صبرې د ځنګلي زو سیمو اوسیدونکو وایي په خو خلک د ځنګلونو او شنو سیمو پارځخ پرنه پوهی دل خو سیارتیا محسوسه کړي او دی لوري ته پاملرنه ډیره شوې ده. د صبری یو بل اوسیدونکو سخی مرجان وایي
دا ساحه یو ډیره خاص ځنګلي ساحه وه، په تیر وختونو کې یو څه وو حل شو دی ولسونه لخوا بیرته اوس خلک دې ته متوجه شول. دا تشه احساس کړه چې دلته ډکو ته او بیرته نیلګیو کې نولو ته اړتیا ده. ما دې منطقي خلکو ماسیسو ځوانونو په دې کې همکاري وکړه.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ نوري هم ډيري اواري او غریزي سیمې لري چې د نیلګیو په کې نولو سره نیکی دلای شي، خو خلک په اقتصادي لحاظ د نیالګي درانی ولتوان نه لري. د یاد سیمه یو اوسیدونکو منور خان وویل
نو د نور سیمه ته د موږ سبارایو کې لکه پورې خیل، زنبار، رایم کول، بوتخونه اې دې ټول په برا کې موږ دایو جدي ته باید نیالګي ورکړل شي او ولاتي کې نه چې د منځکا ټول سمسور شي.
د خوست اوسیدونکو د ډړې رسنیو د عامه په هوی د برنامه ولاره په دې سناڅ پوښي وی چې د انسان په جسمي او فکری سلامتۍ کې د زرغون او سمسور چاپریال وند ډیر ده. د صبر اوسیدونکو کې مری بوت شوایي
چې کا د مونټیکا شناشي زنګال شینشي بډګی کینول شي نو دغه په والا وو سپاش او و چې سپاش وا بیا په سلو کې 50% مریضې به ډاکټر ختم کوي.
د نیالګي لیکلول ورسته یو دوامدار ستونزه ونیمګړتیا د نیالګي ساتنې او بولو ته نه پاملرنه ده. خود صبر یوسیدون کی وای چې دی لپاره ټول وسایل برابر کړی دي. د صبر یوسیدون کی ګل رحیم وایل
رجمو ته مدل ته کړه دا لګې شو یو تر پرشمې پورې مون پڼه کړی دو خو نیلګي مونږ تند ته نه دی ور کړی نه ور کو او د ستلو په برا کې مونږ غری پورې ستون کې لرو خبر جستا ستون کې دی ماش ور کو ان شاء الله چې اې څوک دا یو نیلګم نشه خور پوها.
اشرونه په لوی پختیا په ځانګړي ډول خوښ کې یو پخوانی دود دی او له دې لارې خلک له یو بل سره د فصلونو په لونو د کلیوالي لارو او سړکونو په جوړولو د ویالو په کیندلو او صفایي د نیالګیو کینولو او نورو لوی کارونو کې چې د لږو خلکو له وسه بهر وي.